مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر ګواخ مو په دې خبری غړی کې هر کله کوم له 12 څخه تر 2 بجې پورې به په دې خبری غړی کې تاسو به لابل ریپورتونه وړاندې کوو، او د دې غړی په دوران کې به تاسو مطبوعاتي کتنی او مرکې هم واوري، او په منځ منځ کې به تاسو ته موږ په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس په اړه تازه حال هم درکو. خو د دې هر څه تر مخه درته نجیب امیر خبرونه وایي.
د ایشیا د زړه کانفرنس په اسلام آباد کې روان دی. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو 40 ساعتو کې د داعش او طالبانو لسګونه وسلوال وژل شوي. امریکا وایي د ایران لخوا د بیلیسټیک میزایلو د استعمال د پخلی هڅه کوي. پوره خبرونه د ایشیا زړه کانفرنس نن په اسلام آباد کې پیل شو. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند خارجه وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ژی په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ پوړي مقامات برخه اخلي. د کانفرنس د پرانستې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل افغانستان د دوی لپاره تر ګاونډي زیات حیثیت لري. د زیاته کړه دی وایي زه مې هغه خبرې دوباره تکراروم چې د روان کال د مې په 12مه نیټه مې په کابل کې وکړې چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. د پاکستان حکومت به د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا د جنگ جګړې د ختمېدو او د ثبات تر وسلو لپاره مهمه لاره ده. په دې موقعه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل ترهګري یو نړیواله پدیده ده او د ختمولو لپاره سیمه ییزو نړیوالو هڅو ته اړتیا لیدل کیږي. د ویل د داعش پر ضد ډلې د داعش په سیر ډلې د خلکو په زړونو کې د ویرې خورولو لپاره سر راپورته کوي. افغان ولسمشر چې نن سهار پاکستان ته ورسېد، نو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د کابینې یو شمېر وزیرانو په نور خان ایربیس نوموړي ته هرکلی ووایه. په دې موقع نوموړي ته د 22 توپونو سلامي هم ورکړل شوه. د پاکستان د سرکاري هوایي کرخې پی ای ای کارکونکو پرون د سن په کراچۍ ښار کې د ویغونډې په ترڅ کې د حکومت د هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي نوموړې اداره شخصي کړي. د پی ای ای کارکونکي وایي دوی به د حکومت د دغې پریکړې په غبرګون د ماسپښین 2:30 بجو پورې د کمپنۍ د لوی دفتر په وړاندې مظاهرې کوي. د پی ای ای د کارګرانو د ټولنې مشر هدایت الله خان پرون په کراچۍ ښار کې مشال لډیو ته وویل د دوی احتجاج به تر هغې روان وي چې حکومت خپله پریکړه واپس اخیستې نه وي. د پاکستان د نجکارۍ یا خصوصي سکتور وزیر محمد زبیر تېره ورځ د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي وو چې د یو کال په موده کې به پی ای ای په شخصي کمپنۍ وپلورل شي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د خوږیاڼیو او چپرهر ولسوالیو کې د هوایي بریدونو او داعش وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د چپرهر ولسوالۍ لپاره د نومول شوي طالب ولسوالو یو قمندان په ګډون 9 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویانا تولله خوږیاڼي د چهارشنبې په سهار مشال لډیو ته وویل د خوږیاڼو ولسوالۍ په دوړ سیمه کې تیره ورځ د هوایي برید په نتیجه کې درویش وسلوال طالبان وژل شوي. خوږیاڼي وایي چې د تیرې ورځې راهیسې د چپرهر ولسوالۍ په ماڼو او ډاګو سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې د چپرهر ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال عادل په ګډون 11 تنه طالبان وژل شوي او 9 تنه نورې ټپیان شوي دي. د خوږیاڼي په خبره د دغې نښتې په ترڅ کې داعش وسلوالې ډلې 15 غړي هم وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د ننګرهار والی وایي دوی به په چین ولسوالۍ کې داعش پر ضد زر تنه محلي خلک مسلح کړي. سلیم خان کندوزي دغه څرګندونې د نهې په ورځ په چین ولسوالۍ کې په غونډه کې وکړې چې د ننګرهار امنیتي ارګانونو د مشرانو سربیره د شینوارو په لسګونو قومي مشرانو پکې برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو اداري مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو او محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر کوي. نصیر احمد اندیشه پرون په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر سره د لیدو پر مهال ویلي چې په دې سفر کې به د سعودي چارواکو سره هم ګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو په لا پیاوړتیا به خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د ښاغلي اندیشه له قوله ویل شوي چې دی به په جده کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د الکترونیکي پاسپورټونو د صادرولو سیستم هم پرانیزي. تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ولسی جرګې ته په استجوابیه غونډه کې ویلي و چې زرګونه افغانان په عربي هیوادونو په تیر بیا په سعودي عربستان کې په کارونو بوخت دي چې تر ټولو لوی ستونزه یې د پاسپورتونو او ویزې په برخه کې ده. دغه افغانان تر ډیره په پاکستانی پاسپورتونو په غیوات کې کارونه ترسره کوي. له استنبول را رسیدلې راپورونه وایي د ترکی په لویدیځ ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د چپکېدو له کبله شپږ افغان ماشومان مړه شوي چې د یو عمر پکې یوازې شپږ میاشتې دي. چارواکي وایي په بیړۍ کې سپاره اته تنه نور چې یو پکې دولس کلن هلک هم دی د ازمیر ښار ته نږدې ژغورل شوي دي. په روان کال کې د افغانستان، پاکستان او شام د پنځه لکه نه زیات کډوال په داسې حال کې چې خپل ژوند یې په خطر کې اچولی او په وړو بیړیو کې د ترکیې د لارې یونان ته د رسېدو هڅه کړې ده. یونان بډایه اروپایي هیوادونو ته د رسېدو لپاره د اروپایي ټولنې لومړی تمځای ګڼل کیږي. امریکا دا غو راپورونه د پخلی هڅه کوي چې تر مخې ایران تیره میاشت د ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شو بندیزونو باوجود یو بیلستیک توغنده کارولې ده. امریکا خی د معاملات د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور پر نوویل د انتهایی ضروری ده چې د امنیتی کونسل قراردادونه عملي شي. په تیر اکتوبر میاشت کې هم امریکای، برېټانیا او فرانسې پر سلامتی کونسل غږ کړو چې ایران د جوهري مواد لیک ډول توغندي ازمویلو سره د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه کړي او باید پر ضد اقدامات وشي. خو تر دې دمه د ایران خلاف څه ډول کاروایی نه ده شوې. خو بل پلو ایران وایي د دوی توغندي د جوهري موادو د لیږد لپاره نه دي جوړ شوي، نو دوی ځکه د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه نه ده کړې. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسی بید احمد الله نه.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپی او 50 پیسې اخستل کیږي او 105 روپی خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپی او 114 روپی 50 پیسې. یو پاون 155 روپی او 155 روپی 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپی 13 پیسې او 28 روپی 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 50 پیسې او 20 روپی 50 پیسې. یو افغاني 1 روپی 25 پیسې او 1 روپی 45 پیسې. او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 200 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 12، په بنو کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات شپږ ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو اور زمنګله همکاران مو خبرونه اوریدل. په دې غړي کې بعد نو ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. افغان ولسمشر اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ویل چې د سیمې د امنیت لپاره باید له غیر دولتي عناصر او ډلو له استعماله ډډه وشي. د قبلی سیمو استادان د مراتب لپاره احتجاجونه کوي. د تعلیمي چارو ماهرین وایي که حکومت د دې استادانو ستونزې حل نه کړي، له تعلیمه بې برخې ماشومان به سخت دریځې ته مخه کړي.
دې سره به د ماشومانو صرف تعلیم نه ځای کیږي، بلکې دې سره زمونږ نوی نسل چې دی په بله لاره روان شي.
د قبلی سیمې خیبر ایجنسی ټیکداران وایي حکومتي چارواکي ترې په کارونو کې رشوتونه غواړي چې له وجې تعمیري کارونو ته نقصان رسیږي.
پټاله چې څوکم راځي چې لکونه روپۍ لګوي او بیا پر رشوت باندې چې کنده پوسټینګ کوي او بیا چې پټاله راشي نو په دواړه لاسه بیا پټه او د پټه خلک لوټ کوي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. موږ سره اوسئ. اوریدن کو تاسو مشال ریډیو اور لومبی رپورٹ ته بور شو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، په پاکستان کې د پاکستان په سرخر اسلام آباد کې دا وخه د ایشیا زړه کانفرنس روان دی. په دې کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نو شریف هم خبرې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی دی کانفرنس کې په خپل وینا کې ویل چې افغانستان په یوازې توګه ځکه ترهګري نشي ختمولای چې د ترهګري خوندي ځایونه له افغان خاورې څخه بهر دي. هغه هم دا راز ویل چې د پخوا په شان دي ملکونه غیر دولتي عناصر او ډلې د پالیسۍ د پلي کولو لپاره نه استعمالوي. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل چې دوی د ترهګرو د ځپلو لپاره ژمن دي او د داسې مذاکراتو د طالبانو سره د داسې مذاکراتو ملاتړ کوي چې هغه مشري د افغانانو سره. زموږ همکار ریاض مساخیل په دې رپورټ لري.
د پاکستان خارجه دفتر کې د آسیا زړه وزارتي غونډې ته د خطاب دوران افغان ولسمشر اشرف غنی کډوالو ته په ځای ورکولو د پاکستان حکومت او ولسمنه وکړه او زیاته کړه چې افغانستان د سیکیورټي سره سره په معاشي او اقتصادي ترقې هم پاملرنه ورکوي چې له وجې به ډېر زر افغانستان د ګاونډي او لرې پرتو ملکونو لپاره اهم ملک جوړ شي. دغه لړ کې د نوې سړکونو، هوایي ډګرو، توانایي د منصوبو په ګډون د بنیادي ډانچې ذکر وکړو. د امنیتي صورت حال په ذکر کولو ډاکټر اشرف غنی ویناوه چې د دې لوی وجہ تر هغه ډلې دي چې د نړۍ مختلفو ملکونو نه دلته راغلي او دوی سره پسنه سره جوړ مرستې کیږي. نو موړي زیاته کړه چې دا خلک نه یوازې د افغانستان بلکې ټول نړۍ د لپاره خطر ده، نو ځکه به د دوی خاتمه د لپاره یو موټی کېدل وی دی زیاته وی.
منګ ستاسو د ټولو په ځای جنگیګو، زمنګ بی ګنا خلک وجلې شو، زمنګ ماشومان او زنانه وجلې شوې، زمنګ په سکولونو، جمعاتونو او نورو عامو ځایونو ډیر په بدردۍ سره حمله وشوي. د دې مسلې حل به په شریکه لټول وی. دا ایواز د افغانستان مسله نه ده او نه افغانستان په ایواز حل کولې شي. په کار د چې استنبول پروسا او دارنګ نور سازمانونو او غونډو کې ایوه موافقه ته رسیدو کوشش وشي چې او پیژنو کم خلک زمنګ شریکو ګټو د پاره خطر پیدا کیږي.
د دین اولاندې خپل خطاب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وې چې افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی او ټول نړۍ د دې احترام کوي. د وزیر اعظم په خبره د ټول منطقي او نړۍ امن او استحکام د افغانستان سره تړلې دی. دی وایي
منګ پدې پوها یو چې ترهګری او انتها پسندي د ټولو شریک دښمن دي او د دې لعنت نه خلاصېدو د پاره به ټولو له شریک کار کول وي. د لړکې د پولو په خشن تنظیم کول دي چې د ترهګرو د یو ملک نه بل ملک ته د تلو راتلو مخاوني ولې شي، ځکه چې په پولا د کډوالو په جامه کې وسلوال زیرازي او خپل ناوړه مقصدونه پوره کوي. پاکستان د ترهګری خلاف پوخ عزم لري او د داعش په سیر پیدا کیدون کې خطرې به زمنګ عزم کمزورې نکړي. منګ ټولو له د سیمایي سلامتۍ په خاطر اخکارا، مشترکه او کوارډینیټډ اقدامات کول پکار دي.
غونډه ته رستو د ترکی او هند خارجه وزیرانو په ګډون نورو لوړپوړو هم ویناګانې وکړې. د دې نمخ کې نن سهار 8 بجې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته رسیدلی وو. په نورخان ایئر بیس وزیر اعظم نواز شریف، وفاقي وزیرانو او د درې وڼو ځواکونو مشرانو هاغلی ته هرکلی وې. د افغان صدر په درناوي کې د یوې شتوبو سلامي هم ورکړې شو. هاغلی اشرف غنی به د آسیا زړه پنځمه غونډه کې د ګډون سربېره د پاکستان وزیر اعظم او نورو مشرانو سره هم وی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اور اردن کتا سے مشال ریڈیو ہو رہے ہیں. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. د همدې سره وړاندې تاسو یو مرکه وړاندې کول کسانګې تاسو به دغه رپورت کې واردل. په دې کې د افغان ولسمشر اشرف غنی خبرې هم تاسو واردې او د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف خبرې هم تاسو واردې. په همدې اړه باندې ما په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د مطبوعاتي څانګې یو کارکونکي ستانه ګل احمدزی سره مرکه وکړه او لاغه مې په لومړي سر کې وغوښتل چې راته ووایي چې د طالبانو سره د مذاکراتو کومه خبره چې کیږي آیا هغه به هم د دې کانفرنس په دوران کې او یا د دې کانفرنس په څنډه کې د ولسمشر اشرف غنی او همدارز د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په دې اړه باندې هم کوم بحث یا خبرې وشي او کنه؟ هغه وایي
لکه څنګه تاسو ګران کې د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف مشاور صدر عزیز هم د رسنیو ته ویلي دي او د دې غونډې په حاشیه کې به افغان د سولې پروسه شروع کیږي او وسته کوم هغه چې لګل شوی و استازی جان اولسن د امریکا خاص استازی هغه د خاص مطلب هم دا و چې بیا په دې طالبانو سولې پروسه شروع شي او هم ځلان پاکستان ته په دې برخه کې یو چانس یو برخه شي چې د اسیا د لوی هیوادونو کانفرنس د دې کوربتوب وګي او همداشان دا مسایل مخکې وځي.
نو دا خبره چې د طالبانو مرکزونه دې ختم کړي افغان حکومت دا بیا بیا ویلي، په دې اړه باندې صحیح لښته دې څو امید شته د افغان حکومت
د طالبانو مرکزونو په کله باندې؟ لکه څنګه چې نن ولسمشر اشرف غنی هم یاد کړل چې باید طالبان په دوه برخو باید ویل شي، هغه طالبان چې کوم سوله غواړي هغوی باید یو طرف ته شي، او هغه طالبان کوم چې سوله نه غواړي جنګیږي هغه باید وځپل شي او د دوی په خلاف باید عملیات شروع شي. د دوی د ښاغلي ولسمشر اشرف غنی خاص غوښتنه همدا وه چې باید نور یو دوامداره سوله وشي، چې بدون د دوامداره سولې نه دغه پرمختیایي پروګرام مخکې نشي تللی، دا کنفرانس همدا شان ته بې نتیجې وي. نو باید چې په دې هکله باندې پاکستان روڼ او واضح دریځ وي، او باید طالبان
یو خبره چې د پاکستان وزیر اعظم وکړه، لومړی وزیر وکړه نواز شریف، هغه د ویل چې کم افغان کډوال دي د دې تګ را تګ چې کیږي د سره یو امنیتي خطر هم رامنځته کیږي. تاسو څه وایئ چې رښتیا هم د افغان کډوالو سره امنیتي خطرونه تړلي دي؟
افغان کډوال چې دي دوی خپل اسناد لري، دوی رجستر دي، او کوم نور افغانان چې دلته پاکستان کې پاتې کیږي د هغوی د رجستریشن پروسه هم په دې نږدې راتلونکي شروع کېدونکې ده. او لکه څنګه چې تېر دوشمې پر ورځ باندې د پاکستان د کډوالو وزیر یا سفران وزیر عبدالقادر بلوچ چې کوټې ته سفر تللی و، هغه هلته د یادونه وکړه د میډیا سره چې افغانان افغان مهاجرین کوم چې پاکستان کې دي دوی هیڅ په داسې تروریستي او یا په د حکومت خلاف کوم داسې جرایمو کې ښکېل نه دي، او دوی ټول کوم رپورټونه چې دي هغه رات کړل. او موږ هم دا وایو چې افغان مهاجرین چې دي هغوی دلته خپل ژوند په ډېر ترسره کوي، او یو څه داسې مشکلات دوی ته شته، د پولیس تر خوا هم دوی نیول کېږي، ګرفتاري ده، او بل همدا مشکل چې دی د افغان مهاجرینو هغه د دوی د 2015 کال اخري د دسمبر د کارتونو د ختمېدو ده، چې دوی کارونه ختمې دوه سر بدی د سره مشکلات اولاد شي. نو په دې اکل باندې د دې سفر یو مثبت پرفرونه به همدا وی چې افغان ماجرینو ته د دوی د کارونو د وخت زیادښت ذکر وشي، او همدا شان د دوی د کار د دې په نږدې راتلونکي دوی د تمدید اعلان وشي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو واوریدل په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسې پنځمه غونډه چې پرون شروع شو نن هم دوام لري، او په دې کې به د مختلفو موضوعاتو ترڅنګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا شروع کولو په اړه هم خبرې کیږي. په دې حق له احمد شاه اعظمي رپورت لري چې آیا د دغه کانفرنس نه وروسته به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات وشي؟
د آسیا زړه استنبول پروسې مقصد د آسیا زړه هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول، او په زمن کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي. کته هم دا کانفرنس د 2018 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي، خو دا ځل په افغانستان او سیمه کې بدلیدونکو نوو حالاتو ته په کتو سره د زیات ارزښت په سترګو ورته کتل کیږي. تمه څرګندېږي چې په افغانستان کې د سولې پروسه او د پاکستان رول به هم تر بحث لاندې راځي، ځکه چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي وه چې د افغان ولسمشر سره به د کنفرانس تر څنګ نورې لیدنې هم وسي چې د افغان سولې ټینګښت پر لارو چارو او د سولې خبرو اترو د بیا پیلېدو پر موضوعاتو هم بحثونه وسي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر ځاځی وایي چې پاکستان څو ځلې خپل ژمنې ماتې کړې او افغانستان دا ځل نړیوال ضمانت غواړي.
پاکستان خو آمادګي ښیلې ده، څو وخت کېږي چې وایي موږ آماده یو، لیکن آماده موږ ځکه نه یو دا ځلې د پاکستان په خبرو باور نه کوو چې ډېر کارونه کېږي چې دوی موږ سره دوه مخه سیاست کوي. نو دا د افغانستان خلک او د موږ سیاسي بي باور کړی دي. نو دا ځل تضمین باید موجود ولري، تضمین دا ځل باید څلور قدرت هیوادونه چې کوم ته تضمین راکړي، بل هغه نه بیا امکان لري چې موږ هغه صلح مذاکرات اصلي خلکو سره چې هغوی جګړه کې ښکېل دي هغوی سره مو صلح مذاکرات وکړي.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ رسمي خبرو اترو لومړی پړاو د روان کال د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری شهر کې وسو. ټاکل شوی و چې دوهم پړاو به د یادې میاشتې په پای کې ترسره کېدی، خو دوه کاله وړاندې لا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر د دې پروسې د ځنډ یو مهم سبب وګرځېدی. تر هغه وروسته د پاکستان حکومت د مذاکراتو د بیا کوربتوب یا چمتو کولو وړاندیز وکړ، خو افغان حکومت زړه ښه نه کړی. دا چې پاکستان په دې لړ کې څه ډول مرسته کولای شي، د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي،
ظاهر خبره پاک کې پاکستان ډېر کنټریبیوشن کولای شي، ډېر مدد کولای شي، خو چې اول د کابل او د اسلام آباد په یو بل باندې اعتماد پیدا شي چې دا ورته خبره کوو هغه به سر ته راشي. دوی اصلي مرض دا دی چې خبره وکړي کولونه وکړي خو سر ته نه راشي.
افغان ولسمشر اشرف غنی واک ته تر رسیدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو لنوي سره د نشلو لپاره هڅې ګړندې کړې، خو په کابل کې تر خنړیو بریدونو وروسته غنی وویل چې پاکستان د هیواد په ضد نایلان کړې جګړه پر مخ وړي. دا چې د آسیا زړه کانفرنس په درشل کې د افغان سولې پیلېدو ته څه هیله شته، په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری رضوی وایي،
خواہش تو موجود ہے، اس کانفرنس کے بعد کوشش بھی ہوگی، لیکن یہ کہنا
خواہش خوشتا اور تردی کانفرنس روستا بحث ہم و شیخ و مذاکرات کی دل گران خبر ادا لمڑے پا افغان حکومت کی طرف سے زنی کڑے ل طالبان سرا د مذاکرات پا حق کی ندی دوی باید پی وخل خپل دریز وڑان نکڑی. دوہم خبر ادا دا چی پاکستان تر کوم ہدا دوی د خبرو میست را وستلی شی. دریم خبر ادا دا چی د طالبان پا خپل منس کی جنگ روان دے، نو پدا سے حالاتو کیو خدا کی دے شی چی یو ڈلا د زان مضبوطولو لپاره ل افغان حکومت سره خبرې وکړي چې ښه اقدام دی. بل خطره بیا ده چې یو ډله به مذاکراتو ته زړه خنک کړي چې هسې نه بل ډله تور پر پوری کړي، نو دا وخت په مذاکراتو کې ډیر مشکلات شته.
په دا روسي کې د پاکستان د پښتنو سیاستوالو یو پلاوی په کابل کې افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال له هغه خواست وکړي چې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیدو کاته وکړي. دواړو مشرانو د برتانیې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې تیرونی په پیرس کې د اقلیم د بدلون په نړیواله غونډه کې سره ولیدل. دا چې دا ځل به پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د سولې په پروسه او نور اړوند چارو کې څه ډول بدلونونه رامنځته کړي، راتلونکي ورځې به دا په ډاګه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د آسیا زړه کانفرنس چې په اسلام آباد کې روان دی، د هغې په اړه رپورټونو ته دوام ورکوو او د پاکستان د پارلمنټ د ځینو غړو نظرونه اورو چې په دې اړه څه وایي او له دې کانفرنس څه امیدونه او هیلې شته دي. زموږ همکار احمد الله دوی سره خبرې کړي.
په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس استنبول پروسه دوام لري چې پکې د 19 ملکونو او د 12 نړیوالو تنظیمونو غړي ګډون کوي. په پاکستان کې د پارلمان غړي د کانفرنس په حق لڅ نظر لري. د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله په افغانستان کې د امنیت لپاره دا کانفرنس ډیر مهم بولی او وایي،
افغانستان د ډېرې مودې راسې یو مشکل سره مخامخ دی. ځوانان پکې رالوي شو، سپینګیرو شو، لیکن تر اوسه پورې د افغانستان عوامو ته هغه امن نه دی ملاو کوم چې دا غي یو قسم د زړه ارمان دی. چې کوم ملکونه په دې کې انوال دي، زه یقین لرم چې راغي ټول په دې کې سنسیر دي چې په افغانستان کې امن راشي او کاغي د رد اخلاص سره دې مظاهره وکړه، خصوصا پاکستان او ایران او سره به شمول نور کوم ممالک دي. ان شاء الله تعالی چې په افغانستان کې ډیر زر یو پایدار یو مستحکم خوشحال حکومت قائم دی شي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي الهاج شاجی ګل افریدی د کانفرنس په حق لوایي،
کانفرنس زمونږ د دغ ریجن د پاره د فراک نه زیات ضروری دی. یو خدغه ټا کامیابی وشو چې افغانستان او پاکستان به منځ کې کم ډډ لاک پیدا شو، هغه به ختم شو او د انډیا او پاکستان به منځ کې کومه بې اعتمادي و یا کومه داسې خبرې وي چې هغه تر اوسه پورې سره یو بل ته نشوي کولای، هغه به شاید چې په دې کانفرنس کې را څرګند شي. نو زه د پاکستان خو دا کامیابی ګڼم چې پاکستان د ریجن او د خپل ملک ته من کې دوه لپاره د یو اهم کردار ادا کړو.
د قومي اسمبلی یو بل غړی ګلزار احمد خان وایي چې وړاندې هم داسې کانفرنسونه شوي دي خو څه نتیجې نه دي راوتي، نو د دې کانفرنس نه هم دومره خوشبینه نه یم.
کانفرنسونه څومره شو، بنیادی بد اعتمادي، بنیادی په یو بل اعتبار نه کول، دا چې تر کومه نه ریزول شي. نو په کانفرنس کې بنیادی خبرې نه دي چې وایي تاسو رسفات افغانستان او پاکستان دواړه خود مختار ملکونه باندې داغي په اندرونی معاملات کې مداخله کوي چې سم درنه کوي او دا بنیادی مسله ریزول شي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قومي اسمبلی غړی عبدالقهار خان ودان وایي
دا ډېر اهم کانفرنس دی او په ډېر اهم وخت باندې کیږي او اوس دنیا او دته ډېر ځیر ده چې په افغانستان کې د امن لپاره د افغانستان کې د دهشتګردي د ختم کېدو لپاره په کار دي چې ټول ولسونه ټول ملکونه او خصوصا پاکستان په دې کې رول ادا کړي او د دې به ډېر ښه نتیجې راوځي د افغانستان د امن لپاره او د سپریم د زړم نه منل چې افغانستان یو آزاد ریاست دی د د خالي د تمامیت احترام وسی
د عبدالقهار خان ودان په وینا چې د کانفرنس تر ټولو لویه ګټه د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالی ده او دغه وجه ده چې د دوه ملکونو لړپوړي به سبا د شروع پورس په کانفرنس کې ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا زمین لجوند سر نست دا
غلط پیمی دا چی پم گولو باندې با نظریه سوچ او فکر چ کنده ختمی کی
مګه پند او مین دی نور نو غوړی چی مګو بیگنا زمون کتاب چون ته کی ټول تخل فلا غوړی چی نور ور بند کی
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
ورزون کو تاسو مشال ریډیو او زموږ خبرونه په mashalradio.com باندې هم شته. زموږ د سر کم رپورټ یو د آسیا زړه کانفرنس چې په اسلام آباد کې روان دی دغه په اړه باندې تاسو کولای شئ چې زموږ له ویب سټ هم معلومات واخلئ، هلته هم د ولولې په خبر ایجنسی کې ټیکداران وایي چې حکومتي چارواکي له دوی رشوتونه غواړي او د ټیکو اخیستلو لپاره د نوې پالیسۍ له وجې دوی قراردادونه نشي ترلاسه کولای. زموږ همکار زلان یوسفزی د دوی په مشکلاتو رپورټ لري.
د خبر کانټریکټرز یا ټیکدارانو د تنظیم یو غړي فدا محمد د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې نږدې درې کاله وړاندې د قبایلي سیمو ټیکدارانو ته لایسنسونه ورکړل شول او لږه موده وروسته د ټیکو ورکول لپاره د حکومت د ټیکنیکل بیډ او فینانشل بیډ په نوم د نوې پالیسو له وجې د خبر ایجنسی زیاتره ټیکدارانو ته کارونه نه ترلاسه کیږي.
کارونه نه متاثر کیږي، ټیکدار به راځي ته متاثر کیږي ډیره زیاته. فرض کې موږ تقریبا وای چې په خبر ایجنسی کې 60 نواخ دے شپیتو نا تا آویا پورے ریجسٹر ٹیکہ داران دی کہ آسی دا پوسٹ ٹو پری کوالیفیکیشن تشی آگا کہ بٹول پانچ یا دس آٹھ پورے کسان کوالیفائی شی دا نور بس بیکارا ناست بھی.
د خیبر ایجنسی د ټیکدارانو له تنظیم نائب صدر بادشاہ خان وایي چې د ټیکنیکل بیډ، فینانشل بیډ او ټیکنیکل سینکشن غوندې پالیسو سره سره په دفترونو کې بغیر له پیسو کار نه کېده هم دوی ته ډېرې ستونزې راپورته کړې دي.
ټول نړومبۍ خو فاټاله چې څوکم راځي نو هغه کس راځي چې لکونه روپۍ لګوي او بیا پر رشوت باندې چې کنده پوسټینګ کوي او بیا چې فاټاله راشي نو په دواړه لاسه بیا فاټا او د فاټا خلک لوټ کوي. بیسیکلی پالیسی خدا دا د فاټا د خلکو ستونزې ډېرې سیوا دي. بس الله دې پر رحم وکړي، ما په خیال دا ګورنمنټ نشي کولای چې د فاټا د خلکو ستونزې اثر ته ورسوي.
د خبری ایجنسی د ټیکدارانو له تنظیم غړو په خبری کانفرنس کې په پبلک هیلت یا د عامې روغتیا په اداره ټکونه وکړل او وی ویل چې په یاد اداره کې ډیر کارونه او بلونه ایثار دي. خو د خبری ایجنسی د پبلک هیلت ډویژن سپرنټنډنټ انجینیر اشرت علی وایي چې د دوی په اداره کې یو کار هم نه دی ایثار.
کم شی ما ته راځي نو ایکسچینج سره ډسکشن نه بعد هغه شی فورن موږ تیر کوم. موږ سره هیڅ قسم پندنسی نشته، خو شوې کنه هیڅ قسم پندنسی نشته. او کم یو شی چې هغه اکورډنګ ټو رای هغه وخت فورن یو روز باندې ساری زمونږ هو ټینټر لشي به نه دي. زمونږ هو سرویسیشن باندې تار یو شی غلې او زمونږ چې کم ریسپانسیبিলিটি کې راځي او ریسپانسیبিলিটি کو ټایم فیکٹر دی هغه موږ را پورا کو. او کی مایټ وشي دې کنه دی هغه پوجا باندې وي هغه کی ان ڈبلیو پر زمونږ خدمت کارونم نه زمونږ ورک لوډ هم داسې زمرا نه.
د خیبر ایجنسی د ټیکدارانو وینا ده چې کچري حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړو نو دوی به په خیبر ایجنسی کې په ټولو روانو منصوبو باندې احتجاجن کارونه بند کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یو لسو بجو
حجرا په یوونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پرغاړه
پا
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه په 3:30 بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پوکم 4 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ نه هغینټه خبريږي. د خبرونو د لنډیز وخت زکه چې 12:30 بجې شوې دي، نجیب امرام سټوډیو ته هم دا اوس را ورسید. لدبا د خبرونو لنډیز ور
د ایشیا د زړه کانفرنس نن په اسلام آباد کې پیل شو. کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند د خارجه وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ پوړي مقامات برخه اخلي. افغان ولسمشر وایي ترهګري یوه نړیواله پدیده ده او د ختمولو لپاره یې سیمه ییزو نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. نوموړي د څرګندونې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړې. په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل د افغانستان دښمنان د دوی هم دښمنان دي. د پاکستان د سرکاري هوایي کرښې پی ای ای کارکوونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت د هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي نوموړې اداره شخصي کړي. د پی ای ای د کارګرانو د ټولنې مشر هدایت الله خان پرون په کراچۍ کې مشال لړیو ته ویل د دوی احتجاج به تر هغې روان وي چې حکومت خپله پرېکړه واپس اخیستې نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د خوږیانیو او چپلهار ولسوالیو کې د هوایي بریدونو او داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې د چپلهار ولسوالۍ لپاره د نومول شوي طالب ولسوالۍ او قومندان په ګډون 9 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. امریکا د هغو راپورونو د پخلي هڅه کوي چې تر مخې ایران تیره میاشت د ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شوو بندیزونو باوجود یو بیلستیک توغندی کارولی دی، او روسیه وایي دوی په لومړي ځل د سمندري اوبتل نه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي.
رودونکو نجیب امیر درته د خبرونو لنډیز وای. اوس به رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د زینو نننیو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وای.
نن د پاکستان سیاتره ورځپاڼو د ایشیا زړه کانفرنس په اړه خپلې ادارې لیکلې دي. وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د ایشیا زړه کانفرنس غونډه د پیل کېدو په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وینا و چې پاکستان افغانستان ثبات تلپاتې امن غواړي، ځکه چې په دغه هیواد کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. د ادارې په وینا چې پاکستان او افغانستان یو بل لپاره لازم او ملزم دي او د دغه دواړو هیوادونو د امن او بدامنۍ دواړه حالتونه نیغ په نیغه په یو بل اثر لري، نو ځکه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پاکستان او افغانستان مشرانو لاسونه یو کول د وخت ضرورت دی. ادارې مخکې لیکي چې په پیرس کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا مثبت اړخ ته روانې دي، او د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا د ایشیا زړه کانفرنس کې برخه اخیستل د دې خبرې اړخ ته یو مثبت اشاره ده چې د پاکستان او افغانستان مشران په سنجیدګۍ سره د خپل منځي باور او اعتماد لپاره د خلوص ټکي هڅه کوي. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې دغه حل وسلو سره بنه یوازې دا چې د دواړو هیوادونو اړیکې مضبوط شي، بلکې راتلونکي کې خپل منځي رابطو سره د دې غلط فهمیانی به هم له منځه لاړ شي. بلخو د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورسپانه خپل ادارې د پاکستان او هندستان په اړه لیکي او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تیرو وختونو کې یو شمېر تاوتریخوالي راغلي دي، ول بیا هم د دوی ترمنځ سنه څه خبرې اترې روانې وي او یو وار بیا دواړه ملکونه د خبرو اترو لپاره هڅه کوي. ادارې لیکي د خبرو اترو دا لار ډیره مهمه وي او هم دې لوي چې دواړه ملکونه په دې سوورسو کې په بینکاک او پیرس کې یو بل ته نږدې شوي دي، او بیا په خاص توګه د وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم نریندر مودی ناسه مهمه ده. ادارې وایي د وزیر اعظم د ملاقات وروسته په دې خبره اتفاق هم شوی وو چې د دوړو ملکونو خارجه سیکریان به هم د خبرو اترو لپاره مخ په وړاندې سي. ادارې زیاتوي چې پاکستان او هندستان به د غونډو نه ډېری ګټې ترلاسه کړي، او د دې پرته چې دوړو ملکونو په تیرو وختونو کې یو بل لپاره ناخوښي څرګنده کړې ده، اوس مخ په وړاندې روان دي. ادارې لیکي د ایشیا زړه کانفرنس په موقع د هندستان د خارجه چارو وزیر د پاکستان دوره د یو درون هرکلی ورده، او هم دې لړ کې مونږ د یو خصباون هیله لرو. په هم دې موضوع مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان د صدر او د هندستان د خارجه چارو وزیر پاکستان ته دراتګ نخکاری چې د تاوتریخوالي په کیفیت کې د کموالي امید سرور کېدی شي. ادارې وایي که وکتل شي نو په منطقه کې د درې واړو هیوادونو لپاره د خبرو اترو نه علاوه بل لار نشته. ادارې لیکي باید چې د درې واړو هیوادونه یو ځای کینی او د امن په ځای کېدو نه د دې ملکونو ترمنځ معاشي تعلقاتو ته وده هم ملاوېدی شي، او هیله ده چې د افغانستان او هندستان د مشرانو پاکستان ته راتلو نه به مثبتې نتیجې مخې ته راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او سم نړیوال مطبوعات. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په ولیکنه کې د امریکا د ویزو ورکولو هغه پروګرام ته کتنه کړې ده چې لمخې په دغه هیواد کې میشتو ځوانانو یا پیغلو په نورو هیوادونو کې کورځنی کړي او بیا د ژوند ملګري امریکا ته راغوښتي دي. دا لغه وروسته ده چې یو پاکستانی میرمنې د هغې خاوند په امریکا کې 14 کسان ووژل. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه بیا په لیکنه کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې په پراخېدو بحث کړی دی. پوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز درته وایي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس د لیکنې په پیل کې لیکي چې په تیر کال کې امریکا د تفشین ملک په نامه میرمنې په ګډون 1519 پاکستانی وګړو ته اجازه ورکړې وه چې امریکا ته ولاړ سي او هلته له امریکایي وګړو سره واده وکړي. چې کله تفشین ملک د ډسمبر پر 2 نیټه د امریکا په سین برناردینو ښار کې د 14 کسانو په وجلو کې شکیل وګڼل سو، نو ورسره د ویزی ورکولو هغه پروګرام په اړه هم پښتنې راپورته سوې د کوم لمخې چې د پاکستاني انجلۍ امریکا ته تللې وه. د امریکا د پښتون ګرویژنو مرکزی ادارې د دوشنبې په ورځ وویل چې تفشین ملک شای امریکا ته ترتلو وړاندې سخت دریځ سوي وي او امریکا ضد سوي وي. اژانس لیکي چې د امریکا حکومت اوس د ویزو ورکول هغه پروګرام ته لسره کتنه کوي د کوم لمخې چې په دې هیواد کې میشت ځوانان یا پیغلې په نورو هیوادونو کې تر کوژده نورسته د ژوند ملګري امریکا ته ورغواړي. د امریکا د کورنی امنیت مشر یی جانسن اژانس ته ویلي چې دوی دې پروګرام ته کتنه کوي، خو هغه دانه دی ویلي چې څه ډول بدلون به پکې کوي. اژانس لیکي چې امریکا په 2014 کال کې ټوله 9.9 میلیونه ویزې جاری کړې وې، په کوم کې چې یوازې 0.3% ویزې کوژدن سو ته ورکړل شوې وې. د امریکا ویزې لپاره له درخواست ورکونکو څخه لږ تر لږه یو مخامخ انټرویو کیږي، د ګوتو نشانونه یې اخیستل کیږي، نوم یې د امریکا له ترهګر ګرځول سو لیست سره کتل کیږي، د کورنۍ د غړو په اړه معلومات اخیستل کیږي، په خوا کړو سفرونو ته یې کتنه کیږي چې چیرې تللی او چیرې کار کړی دی. اژانس لیکي چې کچيري په دې پورته یا د سو معلوماتو کې یو هم په ټاکل سوی معیار پوره نه وو، نو درخواست شایرت کړل سي. بل پلو انډیپندنت رسپانی بیا په یو لیکنه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې پر پراخېدو بحث کړی دی. ورسپانه د یو تحقیقاتي رپورت په حواله لیکي چې داعش په افغانستان کې په ورو ورو کوي کیږي او له طالبانو څخه وسلوال ځان ته جلبوي. انډیپندنت رسپانه لیکي چې دا رپورت د افغان ځواکونو لوړپوړو جنرالانو تیار کړی دی او پروانه اونۍ کې به یې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړي. رپورت خبرداري ورکوي چې داعش له ختیځ ولایت ننګرهار وروسته اوس په جنوبي ولایت هلمند او دو نور ولایتونو کې هم نوي وسلوال د ځان ملګري کوي. د هلمند ولایت یو ځای مشر ورسپانه ته ویلي چې د دوی په کلی کې د داعش توري جنډي ولاړې دي او د دې ډلې د مشر ابو بکر البغدادي تصویرونه هم لیدل کیږي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو وره رویټرز خبري ایجنسی په یو مقاله کې د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د روسي څرګندونو په حق له د پاکستان او انډونیشیا د مسلمانانو خبرګون ته کتنه کړې ده. ډونلډ ټرمپ چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشریزو انتخاباتو امیدوار یا کاندید دی، د ګل پورزي په یو بیان کې وویل چې په هیواد کې دننه د مسلمانانو په داخله دي مکمله پابندي ولګول شي. دغه بیان نوموړي د کالیفورنیا د تیرې اونۍ پیښې وروسته ورکړی چې یو خاوند او دغه پاکستاني ښځې په یوه دوسرو کې 14 کسان پکې ووژل. د مقالې مهم ټکي درته ملیحه مرزا دا وایي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د نهې په ورځ د پاکستان او انډونیشیا مسلمانانو د امریکا د ریپبلیکن ګوند غړي ډونلډ ټرمپ د وروستي بیان غندنه کړې ده چې نوموړي امریکا ته د مسلمانانو په داخليدو د بندیز غږ کړي. د دواړو هیوادونو مسلمانانو د 2016 کال د امریکایي صدارتي انتخاباتو امیدوار یو متعصب وطن بللی او وایي چې تشدد ته لمن وهي. ایجنس لیکي د مسلمانانو هجرت د مخنیوي په حق له د ټرمپ د بیان په اړه په امریکا کې دننه سخت تنقید روان دي چې پکې وایټ هاوس او د راتلونکي کال د صدارتي انتخاباتو مخالف امیدواران هم په ډونلډ ټرمپ نیوکه کوي. ایجنسی اتوی د امریکا په کالیفورنیا کې د تیرې اونۍ پیښې پر د عمل کې ډونلډ ټرمپ په امریکا کې تر هغه د مسلمانانو په تک د مکمل پابندۍ لګولو غږ وکړ چې تر څو د هیواد د پارلمان غړي حل رونه باسي. تیرې اونۍ دوه مسلمانانو چې ښځه او خاوند وو په سین برنارډینو کې 14 کسان وژلي چې د امریکا په لټون کې ادارې یا اف بی آی په خبره سخت دریځه شوي وو. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي او وکیلې اسما جانګیر د ډونلډ ټرمپ د بیان په خبرګون کې ویلي دي چې داغه خبره دومره ابستی چې پرې هیڅ ویل نه غواړي. نوموړي د ټرمپ خبرې د تعصب ترڅنګ جهالت بللې ویلي دي چې که څه هم پاکستان د امریکا په شان پرمختللی هیواد نه دی، خو بیا هم په هیواد کې دننه کله هم داسې قسمه کسان نه دي منتخب شوي. اجانس پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي د خلی وایي چې د ټرمپ خبرې تشدد ته لمن وهي. رویټرز د انډونیشیا د بارنو چارو وزارت ویان ارمانتا ناصر له خلی وایي چې حکومت به د نورو هیوادونو په انتخاباتي کمپین کله هم بیان ورنکړي او زیاته کړه چې د ترهګري پاړې د هیواد دری سرګندې. نوموړي وویل په نړۍ کې د مسلمانانو د تر ټولو زیات آبادی لرونکي هیواد په هیڅ انډونیشیا د دې خبرې تصدیق کوي چې اسلام د امن او برداشت خو نه کوي. داغه په خبره ترهګري له هیڅ یو مذهب، هیواد یا نسل سره تعلق نه لري. اجانس لیکي د امریکا پخوانی نائب صدر ډک چینی او د ریپبلیکن ګوند یو بل صدارتي امیدوار جیب بوش هم په ډونلډ ټرمپ تنقید کړی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریډیو مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا وستا ستا وړاندې کی. اوس یو بل رپورټر درورو د پاکستان په خونی د کورنو چارو وزیر او اوسنی سنټر رحمان ملک ولی ترغه پوري با پسیمه کې امنیت راندشي تر څو چې په افغانستان او پاکستان کې امن نه وي راغله. هغه په کوټه کې خبرلان ته ویل دي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته باید د دوستۍ لاس ورکړي تر څو د امنیتی مشکلاتو مخاوني ول شي. خدای نور ناصر په دې رپورټ لري.
د پاکستان پخوانی د کورنیو چارو وزیر او دغه هیواد د سینټ د کورنیو چارو د اوسنۍ کمیټې مشر رحمان ملک وایي تر هغه پورې چې په افغانستان کې امن راغلی نه وي په پاکستان کې هم امنیت ښه کېدلی نه سي. د ملک په خبره د پاکستان سلامتي د ګاونډي هیواد افغانستان په بقا او سلامتي کې ده. د خبرې نوموړي د سې شنبه په شپه په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر په کور کې د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو د کمیټې له نورو غړو سره ګډ په یو خبرې
افغانستان کی سروائیول، افغانستان میں امن،
د افغانستان بقا او په افغانستان کې امنیت همدا د پاکستان سلامتی ده. له همدې وجه موږ ډیر واره افغانستان ته د مثبتې دوستۍ لاس ور وغځاوه او نن هم ورغځاوه. لکن کله چې د دوی له پولیس سره تیرمه ټریننګ کمپونه وینو نو بیا خو به موږ له خامخا دردیږي. زه دا وایم لکه څنګه چې دا وخت په منځني ختیځ او نړۍ کې داعش وسلواله ډله فعالیت کوي، دلته په سوهیلي آسیا کې د امن راوسترو لپاره تر ټولو زیاته اړینه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستي وي.
افغانستان او پاکستان کی دوستی
د پاکستان پخوانی د کورنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د دوی او افغانستان ترمنځ په دوستۍ کې لوی خنډ هندستان دی، او په خبره یې هند تل هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي.
انډیا کبي نه جايگا کې افغانستان کی
اور هندستان کله هم نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوستۍ وي، او زه اوس هم وایم مخکې مې هم ویلې چې له هغې غاړې دلته اوس هم لاسوهنه کېږي. لری څه د کوم هیواد چې د امنیت د چارو سلاکار داسې بیانونه ورکوي چې که تاسو داسې نه کوئ نو له بلوچستان لاس ومینځئ. کله چې هغه دومره په ډاګه داسې خبرې کوي نو زه هم دا ورته وایم چې تر خبرې له مخه تاسو باید سوچ وکړئ چې له چا سره تاسو خبرې کوئ. د برابرۍ په بنیاد به خبره کوئ، موږ هم له تاسو سره برابر ریاست یو. که څه هم رحمان ملک په دې خبري غونډه کې پر هند او افغانستان په بلوچستان کې د لاسوهنې تور پورې کړ، خو د یادو دوو هیوادونو لخوا بیا تل پر پاکستان ورته تورونه پورې سوي چې د دوی لاسپوڅې په هغو هیوادونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د ای پی خبری ایجنس په یو رپورت کې راغلی د کالیفورنیا په سان برناردینو کې په شوې ترهګرۍ پیښه کې ککړه تاشفین ملک او دغې خاون سخت دریزه شوي وو. خو چارواکي وایي دا لا نه ده معلومه چې دغه کسان څنګه او چیرته سخت دریزه شوي. تاشفین ملک په پاکستان کې هم ژوند کړی دی او د پاکستان د پنجاب سیمې اوسیدونکي وه. دوی د او دغې خاوند روانې میاشتې په دویمه نیټه په سان برناردینو کې په یوه میله کې په ډزو کې 14 کسان ووژل.
د ای پی خبری ایجنس په یو رپورټ کې راغلی دی د امریکا وفاقي استخباراتي ادارې بی آی ویلي دی چې د کالیفورنیا ریاست په سان برناردینو کې په شوې ترهګرۍ پیښه کې ککړه تاشفین ملک او د هغې خاوند سخت دریځۍ پر لار روان شوي وو، او له برید وړاندې یې په وسلې د هدف ویشتو تربیه هم ترلاسه کړې وه. تاشفین او د هغې خاوند روانې میاشتې په دویمه نیټه په سان برناردینو کې په یوه میله ډزو کې 14 کسان وژلي وو. د ای بی آی د لاس انجلس دفتر مشر وایي موږ ته معلومه شوې او پر دې عقیده یو چې تاشپین او د هغې خاوند دواړه سخت دریځه شوي وو. خو نوموړی وایي لا هم نه ده معلومه چې دوی څنګه او چیرته سخت دریځه شوي وو. البته د هدف ویشتو تربیه یې د برید نه څو ورځې مخکې په لاس انجلس کې ترلاسه کړې وه. په کوم کلب کې چې تاشپین او د هغې خاوند وروستۍ تربیه ترلاسه کړې وه د هغې یو ښوونکی وایي چې د تاشپین خاوند فاروق د نومبر په 9 او 10 یعنی لبري د 2 وړاندې هلته کې موجود وو. د ده په خبره د فاروق رویه د معمول مطابق وه. چارواکي وایي چې د فاروق له کور څخه هغه 19 پایپونه هم برآمد شوي کوم چې په بمونو بدلېدای شي. له دې وړاندې بیا یې ویلي وو چې دوی 12 پای بمونه برآمد کړي وو. یاد وي چې په برناردینو پیښه کې 21 کسان جوبل شوي هم وو چې پکې د 2 کسانو حالت نازک دی. د امریکا ولسمشر ویلي چې دغه پیښه یو ترهګریز برید وو چې پکې بې ګناه خلک وژل شوي. د ده په خبره بریدګر د سخت دریځۍ په تیرې لاره روان وو، خو معلومه نه ده چې دوی د هڅه د کوم تنظیم د څارنې لاندې کړي او که څنګه. چارواکي وایي تاشپین او د هغې خاوند فاروق چې په کومه وسله برید کړی وو هغه فاروق ته یو ملګری په قانوني طریقه اخیستې وه، خو بیا هم چارواکي پر دې اړه معلومات کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته هر ورځ نه هغېټه وړاندې کیږي. په قبایلی سیمو کې خوښه 2000 او سازان خپلې زموږه تر سره کوي، خو لتیری افتی رئیس دوی په احتجاج لاس پور کړی دا و چې حکومت سره د ترقی ورکولو ژمنې کړې دي خو عملي کړې نه دي. په همدې حال کې د قبایلی سیمو زده کوونکي چې لال پوخوا رئیس د عملیاتو او جګړو د لاسه متاثر شوي دي او وایي چې د سره د دوی زده کړې لا نور هم متاثر کیږي او له تعلیم به بې برخې پاتې شي. د تعلیمي چارو کارپوهان بیا په حکومت تنقید کوي او وایي چې که حکومت د دې خلکو مسلې حل نه کړي نو زده کوونکي ماشومان کیدای شي د سخت دریځۍ خواته روان شي. زموږ همکار منور شاه په رپورټ لري.
د قبایلی سیمو په زرګونو استادان د تیرې هفتې راهیسې په احتجاج دي او د تیرو دوه ورځو راهیسې په سلګونو اسلام آباد ته تلي او مظاهره کوي. دوی غواړي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو په سیر دي دوی ته هم ترقی او مراحت ورکړل شي. په داسې حال کې چې قبایلی سیمو کې په سلګونو سکولونه وسلوالو ړنګ کړي او د پوځي عملیاتو له وجې زیاتره سیمو کې سکولونه وخت په وخت بند پاتې شوي، د استادانو لخوا د احتجاج په نتیجه کې به قبایلي ماشومانو باندې سرات غورځيږي. د چارسده باچا خان یونیورسيټي وایس چانسلر او ماهر تعلیم ډاکټر فضل رحیم مروت یې په اړه وایي،
د سره د ماشومانو صرف تعلیم نه ځای کې بلکې دا د سره داسې کار وشي چې د سره زمونږ نوې نسل چې دی هغه په بل لار روان شي، په بل لار په دې وجه باندې هم چې یو بل مسله بل څه تاسو په کوټه کې ما آی ډی پیز مسله چې وایي کومه د اپریشن په وجه باندې تل به پورې شي وو یو کې څه خلک واپس کور ته بیرته خلال زما خلک په کور ته بیرته لاړ نه دي او چې کوم کور ته بیرته لاړل هغه هم لا مکتبونو ته غته سم نه دي. ځکه څه چې مکتبونه یو متاثر شول سبکه اغل تګد وټ شو سبکه بیا چې کوم د اوسپیل ته لاړل.
دارال د تعلیم په خوانی صوبایي وزیر او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی میراج همایون خان وای چې قبایلی ماشومان ډیر زهین دي خو حسینه چې دا حالات یې نور لارو ته مجبور کړی.
قبایلی علاقه کې چې دا تاسو ماشومان زیات تکړه ډیر قابل د خدای خاص دی له دماغ ور کړی دغه چې کم ده کې دی ترای شي وی دي چې دا موقع ته ملو شي دا چې تللی دا یو آوټستانډینګ هغه رزلټ راغلی دی. دا د ډېر افسوس خبره ده چې دا پښتانه ماشومان د دې تر هغه نشته له موقع ورته نشته لسکي او د دې نظمونه هغه نور مسلې هم جوړیږي. دا ټول چې دا حالات آشان خراب شوي دي په تاسو وجه باندې ځکه چې ماشوم خو لکه بشپاړو سکاله تلسو کاله بلکې شل کاله پورې تربیه ګریجویشن پورې هغه په کار کې بس تعلیم سره منسلک یو چې هغه نیم هغه خبره ده چې خالي ما خو چی نه خو د شیطان ماضي او بس غلط غلط سوچونه غلط غلط فکرونه او بیا ودراج.
په دې پښتنه چې د قبایلی زده کوونکو د دې کمی پوره کولو لپاره څه پکار دي، ډاکټر فضل رحیم مروت اویل پکار دي چې حکومت په قبایلی سیمو کې د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار وکړي. نو موړي زیاته کړه
اوس دې څه پکار ده چې لا خو چې دا سیو کې لکه د چوتي چې کم ده چوکیا نه کیږي ستي هغه ورته کم ولغواړي لا بچتا هغه استادان چې کم دي کا استادان خپل غړي اخلاص سره به دغه قرباني ورکي لا حکومت ورته وي چې تاسو دا قرباني ورکړئ چې موږ تاسو تلکس زیاته وظیفه په دغه ورځ باندې درکو او تاسو ته د پیریډ چې کم دی مثال دا چې به وشمیرو چې مومن په سکولونو کې 10 منټه پیریډ وي کدا 10 په ځای باندې 20 منټه شي لا 20 منټه شي دا هم یو طریقې کار دی. بل دا چې ویچاري چې پیریډ لږه کم شي هغه ول چې کوم مینس کې هغه ټوډي وخت وی لازم منځ وخت هغه کم شي.
د تعلیم ماهرین وای پکار دی چې حکومت ازر تر زرا د قبایلی سیمو د استادانو مسلې حل کړي او استادانو ته پکار دی چې د بیلابیل مشکلاتو لوجه د ماشومانو کوم وخت ضایع شوه د هغه په پوره کولو کې د حکومت سره پوره پوره تعاون وکړي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونی ز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. درسې خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړې شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځ لاړ شي
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجی او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوو بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری بده رستو کې د پاکستاني ویو رسپانی ډیلی ټایمز د ډاکټر تقی چې د سی سی چارو څیړون کړي کالم نشرول بس کړو. ډاکټر تقی وویل چې د دې وجہ د پاکستان پوز په دغه رسپانه باندې فشار وو. ډاکټر محمد تقی اوس په فارن پالیسی مجله کې لیکل دي چې د پاکستان پوز په هیواد کې د اغه لیکوالانو خبریالانو په ضد یو نه اعلان کړی جنگ پیل کړی څوک چې د دوی په پالیسی او نیوکې کوي. شاهین بنره د مخالی غټ کې درته وایي.
ډاکټر محمد تقی لیکي چې د پاکستان پوز په میډیا کې د هغه لیکوالانو او خبريالانو اوازونه خاموشه کوي کوم چې د افغانستان او قبایلی سیمو په اړه د پوز په پالیسیو تنقید کوي او یا په بلوچستان کې د بشري حقوقو په موضوعاتو لیکل کوي. نوموړي لیکي چې هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په یو ورځپاڼه کې کالمونه لیکل چې پکې د پاکستان د پوز په پالیسیو پوځي عملیاتو او د وسلوالو افغانستان ته په لیږلو انتقاد کېده. د روان کال د نومبر په 28 نیټه هغه خپل ایډیټر یو ایمیل ولیکل چې پکې لیکل شوی وو چې د پوز لخوا د فشار لخبله د هغه کالم نور نشي خبرولې. د ورسپانې په ادارتي صفو کې د مداخلت لخبله د ورسپانې مشر ایډیټر راشد رحمان هم د خپل چوکې نه استعفا ورکړه. ډاکټر محمد تقی وړاندې لیکي د هغه دریز داو چې پوز په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوزي عملیاتو په اړه کمی داوی کوي هغه سم نه دي، ځکه چې پوز د هغه وسلوالو پر ضد خو ګامونه اخلي کم چې په پاکستان کې بریدونه کوي، خو هغه ته هیڅ نوایي کم چې د کرخې هغه اړختاوړي. د نوموړي په وینا د پوز د دې پالیسیو لقبله د پاکستان ټولنې او په خاص توګه پښتنو ته ډېر تاوان رسیدلې دي. ډاکټر محمد تخیلی کې د جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ دعوی رښتیا نه دي. په پاکستان کې په میډیا یوازې هغه سخکار کیږي یا ویل کیږي کم چې د پوز نه منظور شوی وي. نوموړي په پای کې لیکي چې سیاستدانانو دوه مهمې خبرې پوز ته پرېښې دي، یوه دا چې څوک د وطن سره مینه لري او څوک نه، او بل دا خلکو آواز خاموشه کول کم چې د پاکستان او د دې د ولس په اړه د فوز د ویژن سره متفق نه دي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یو لس بجو،
حجره په یو نیم بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دو بجو،
د کرخه پر غاړه په دو نیم بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیم بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجه،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیم بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. اوس هم تاسو ته په کراچۍ کې د وی سی می حال درکو چرته چې ماشومان لوبې کوي، خو هغه داسې یو سیمه ده چې هغه ته ماشومانو په هغه خزلو کې لوبې کوي چې خلک یې روړي او غلطي غورځي، خو ماشومان داسې فکر کوي چې دغه د لوبو میدان دی. مد محمد عمران رپورټر.
د کراچۍ میټرو ویل سیمه کې ماشومان په یو داسې میدان کې د کرکټ لوبه کوي چې پکې په لویه پیمانه کچرا یعنی خزل پرته وي. دا میدان د یو سکول مخې ته دی او ماشومان سکول ته هم په دې لاره تک کوي. دلته لوبې کوونکي یو ماشوم عبدالرحیم مشال ریډیو ته وویل چې دا د لوبو میدان دی، ولې د کچرې غورځولو سمځې نه لرلو له کبله ځایي اوسیدونکي دلته دا ټولې خزلې غورځي.
دا اصل کې ګراوند دی، خلکو د کچرې ځای جوړ کړو، مونږ به کې وس د مجبورۍ نه کېل کوو، څه وکړو؟ مونږ شدید خطر دی د بیماری د ټولو انسانانو، مونږ څو کسانو ته داسې خبره کړي دا خو څوک دا مونږ خبره نه اوري، مونږ څه وکړو؟
یو بل ځای اوسیدونکو علی مراد مشال ریډیو ته وویل چې سزي مواري د خلکو هم ده چې په اجتماعي توګه د دې مسلې د حل لپاره هڅه وکړي، ولې د کچرې غورځولو لپاره څه خاص انتظام د سرکار لخوا هم نه دی شوی.
دا خو د کلونو نه خلک راځي، دلته ډیرانه جوړ کړي دي، خلک یې غورځي، دلته مونږ ته د وړو نه هم تکلیف ته چې دلته دوه لبې کوي، دا لار ده غلای ده، او د کچرې نه هم انتهایی ټینسي. بل زمونږ دلته کچره دان نشته چې مونږ د پکې کچرا غورځو، د علاقې ټوټل کچرا دلته راځي،
جماعت لارم دا دخ کا وڑو سکولم نے دخ کی زمون بچی جگم نے لبیم کئی
میٹرو ویل کی اسیدن کے یوزوان اکبر خٹک سوک چی دا پیشے لحاظ سرا وکیل دے وائی چی دا خزل غرزولو یوزان لزے دا نشتواری لکبلا خلق یوزے او بلزے کچر غرزائی او ہم دا غوجہ دا چی نند لوبو پا میدان کے ہم ہر اڑختا خزل پا نظر رازی
دن دا گو زمون سا پدی علاقہ بانے خوصا دا بلا وارڈ فور کچی مگو ولاریو فیلال پدی وارڈ کی کچر دان اڑوشتا دانا دا گی وجوہات دا جی دا طول پلاتونا مخکم دی دا نجی ملکیتی او کم جی دا سرکار زینو آغای پا مختلف و طریقوں مانے نیلام کرل او ابغا لینڈ مافیا او سرکاری خلقو پا غو مانے پلازی و بلڈنگونا جوڑ کردی دا مونگ سدا سے خط کچھ کچھ ندان شتا دا ہی نا چی اگر اٹول علاقے نا کچھ را ہوڑے کے پیوزے کے ڈم کیو بیادلتا نا بھی
دا یاد والدا چی دا پاکستان کرکٹ ٹیم نام تلوب غاڑے او تیز باولر انور علی ہم دا کراچے میٹرو ویل سی مصر تعلق ساتی او زائیو سیدون کی وائی چی اگا ہم دا داسی میدانون نا وطل لوب غاڑے دے ولی لا تر دی دا ما سیاسی چارواکو دا دوی دا ماشومانو لپارا میدانون دا نشتوال استونزی تا پام نا دے کڑے محمد عمران مشال ریڈیو کراچے